السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنۍ سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خپل خبرونه له اسرار عالم مومن اورو.
افغان ولس مشر ویلی چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان دې د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. د کرم ایجنسی خلکو په پیښور کې خپل دروځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولي او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن یوه لوبه ترسره شي چې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ ده. او زه خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان دې د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې د پرانستلو پر مهال کړې ده. خو ولسمشر له طالبانو اهم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې یې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واضح شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
افغان ولسمشر همداراز ویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. بلخوا وسله والو طالبان ویل چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره د سولې خبرې کوي. د کرم ایجنسی خلکو په پیښور کې خپل دروځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی وایي احتجاج یې ځکه ختم کړی چې له پولیټیکل انتظامیه او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړې چې غوښتنې یې منل شوي دي. د دې احتجاج کوونکو مشر عبدالخالق پټان بیګا مشال ډوته ویل
چې کوم په اپریشن کې موږ مړو رڼا شو په 2008 انجینیر یو څه ملک وایي سره دا کوم مشکړانګ اوس جوړ دي
سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوونکي تیرستل شوي او هیڅ غوښتنه یې نه دي منل شوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي له ده سره سم چلن نه کیږي او نوموړی وایي ملګرو وکیلانو ورته اهم ویلي چې د پر ضد د عدالت وروستۍ پریکړې سمې نه دي. نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل نوموړی وایي دومره غټې بې انصافۍ ولې کیږي ولې کیږي؟ څو ورځې مخکې زه د مسلم لیګ نون مشر وم، بیا یې لرې کړم. ولې لومبی عدالت زه د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړم او اوس یې د پارټۍ صدارت رااله اهم ختم کړ؟ دا براسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړ. له دې وړاندې د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهله ګرځولی وو. مشال دې ته وغوښتي د افغانستان، امریکا او هند لوړپوړو ډیپلوماټانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خپلو کې د اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د پروسې له غونډې مخکې د درې وړو هیوادونو پلاوو د وروستیو بدلونونو د انرژۍ، تجارت او اقتصاد په برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سلاحکار میرمن ایلس ویلز او د هندي پلاوي مشري د هند د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیپک میتال کولا. امریکا له سعودي عرب سره د اټومي انرژي تړون په اړه خبرې اترې کوي، کوم چې خای سعودي عرب ته د یورانیم غني کولو اجازه ورکړي. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې سعودي عرب به په بدل کې امریکایي کمپنۍ غوره کړي چې په دې هیواد کې اټومي بټۍ جوړ کړي. دا خبره د فروری پر 26 د ایسوسیټډ پریس، بلومبرګ او ځینو نورو رسنیو په راپورونو کې راغلې ده. امریکایي رسنۍ وایي شمالي کوریا شام ته د میزایلو ماهرین او داسې نور آلات لیږي کوم چې د کیمیایي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدی شي. پرون خپره شوو راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو ماهرینو ته په تیر وختونو کې څه باندې څلوېښت خوارې معلومه شوې چې شام ته داسې مواد د 2012 او 2018 کلونو ترمنځ سپلای شوي دي خو رپورټ شوي نه دي. ویل کېږي دغه مواد چې په غیر قانوني توګه شام ته لیږدول شوي په کې اسید ریزیسټنټ ټایلونه، ترمامیټرز او ځینې نور آلات شامل دي. د ملګرو ملتونو هغه راپور چې خپور شوی نه دی او د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره د شمالي کوریا د چیلنج ارزونه کوي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو یو ناڅرګند غړي هیواد د شام په کیمیایي تنصیباتو کې د پیانګ یانګ د ټیکنیشینو موجودګي په ګوته کړې ده. خو شام بیا وایي چې د ملګرو ملتونو ماهرینو ته یې ویلي دي چې په شام کې موجود د کوریایي وګړي د سپورټس روزونکي یا لوبغاړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به یې د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د ده په خبره د ترګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پر داسې وخت کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوی چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې یې له دمشق سره نږدې په سلګونو خلک وژلي. د دمشق په مضافاتو کې مشرقي غوطه سیمه له هغو یوه ده چې د خونړۍ هوایي بریدونو ښکار شوې ده. او اخره کې د کرکټ خبره، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن یو لوبه ترسره شي. دا لوبه به نن په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ د پیښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې تر اوسه دوه لوبې کړې او یو ګټلې ده. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ افغان ولسمشر د کابل پر سولې پروسې غونډې پر مهال د اوربند خبره کړې او ویلي دي چې حکومت تیار دی چې طالبان د سیاسي ډلې په توګه وپیژني. د سپریم کورټ د حکم له مخې نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ د ناهیله ګرځولو فیصلې پس مسلم لیگ نون شهباز شریف د ګوند مشر وټاکلو. یو شنون کې سوای
بحران بحران
د امریکا د پوز مشر وای په افغانستان کې په امن راوستو کې پاکستان مثبت ګامونه پورته کړی دي.
My view is that success in Afghanistan and in South Asia will require a strong relationship and the cooperation of Pakistan.
په کورما کې د یو تن حال درکو چې ځان یو لسی خدمت ته ځان کړی کړی دی.
ایتم خانی مو مته سیوا کای مکړی دے ساغا ز ټیم ورک سره مده یغه کوم هغه کی مو سره وسال 78 بچیل کوم دے تر سره دی آغاز دی تعلیم دی.
پروگرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم په ژوندې بڼه وړاندې کوو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت تیار دی چې طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې د ناستې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. ولسمشر همداراز طالبانو ته د سولې د وړاندې سربیره نړیوالې ټولنې او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه لرل. له کابله محمد حدیث پردیس اورو.
پخوا هم طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي. ښاغلي غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د افغان حکومت د نوې طرحې لمخې ک طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني چوکاټ لمخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته. محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز هم ملاتړ وکړي. ښاغلي غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تیرې ترخې تجربې هیرې او له پاکستان سره د خبرو اړیکو نوی باب پرانیزي. د سیاسي چارو کارپوه سید انتصار خادم وایي که څه هم له طالبانو سره سوله د افغانانو لپاره ښه زیری دی، خو وایي له کومه چې په افغانستان کې ګڼې وسلوالې ډلې او استخباراتي کړۍ فعال دي، نو د بشپړې سولې د امکان ټینګښت ښایي ډېر وخت ونیسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټي په سیمه ایزو هیوادونو زیاتره توجه ورکولو لپاره د خارجه پالیسي له بیا سره جاج اخستو په ارزښت خبرې کړې دي. د پاکستان له لوري سیمه ایزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرم جوشي په نظر راځي او کارپوهان هم وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې نورو ائتلافونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. نور تفصیل لګول ایاز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهه په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې سلا شول چې په سیمه ایزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر وروسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز الوزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان ګامونه اخلي چې راتلونکي کې درې میاشتې بعد هغوی ته جواب کېږي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د بیا خبره ده امریکا سره اړیکې ډېرې ښې نه دي. پاکستان به هم ځان له لاره ګوري. هغه کار به کوي چې د پاکستان خپل انتلس
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېرې مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ایز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل په پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې روانې دي، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد بیا د تاپی د چې کومه پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي، نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځو چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کارپون په وینا په دې رستو کې روس ته د پاکستاني چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
او خو بیا د امریکا د پوزمشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې په جنوبي ایشیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د امن راوستو په مقصد پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي او داسې ښکاري چې هغه هیواد په سم لور روان دی. نوموړي دا خبرې د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې کړي. د جنرال ووټل په خبره د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره په دوامداره توګه په رابطه کې دي. نور تفصیل له ګلیا زورو.
د امریکا د فوج مشر جنرال جوزف وټل د ګول په ورځ د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې ویلي چې په جنوبي ایشیا او په سیمه کې ثبات لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه،
My view is that success in Afghanistan and in South Asia will require a strong relationship and the cooperation of Pakistan.
زما په فکر په جنوبي ایشیا او افغانستان کې کامیابۍ لپاره د پاکستان سره مضبوط اړیکې او د هغه هیواد همکارۍ ته ضرورت دی. د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان راهیسې زما توجه پاکستان سره مرستې کولو چې مخصوصه مقاصد ترلاسه کړو. موږ هغوی ته وویل چې د ستراتیژۍ سره مرستې لپاره داسې وکړي.
جنرال جوزف په خبرو کې پاکستاني چارواکو سره په دوامداره توګه د رابطو خبره هم وکړه او ویل چې پاکستاني سیالانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره پیشاورانه رابطو کیو او دوی کوشش کوي چې له پاکستان سره ګټوري او د اعتماد وړ اړیکې ولري.
I can't characterize the relationship as trustful at this
زه په دې موقال له پاکستان سره د اعتماد وړ اړیکو په اړه څه نشم ویلی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اوږد تاریخ لري، خو زه تاسو ته وایم چې په خبرو اترو او روابطو کې مثبت اشارې میلاو شوې دي. ځینې ګامونه یې مثبت پورته کړي دي او په سم لوري روان دي.
دوویل په سیمه کې د پالیسۍ بدلون په اړه د پاکستانی حکومت ګامونه فیصله کون نه دي خو مثبت دي. د امریکا د فوج جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلي شوې دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پاکستان مسلم لیگ نواز د سه شنبه په ورځ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې رهبر تحریک وټاکل. د علاقه وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د ګوند له مشرتابه لرې کړ. تر دې وړاندې سپریم کورټ نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې له وزیر اعظم څخه نایله ګرځولې. له دې راپېسته نواز شریف په عدالت تنقید سخت کړی دی. د نواز شریف کلک دریځ د مسلم لیگ کې دننه او د باندې یو ډول بحران را پیدا کړو. آیا د شهباز شریف له ټاکل کېدو ربا مسلم لیگ نون له داخلي او خارجي بحرانونو راوزي ک څنګه؟ دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکر د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک نه کړی دا.
یی ما دا خیال دی چې بحران بهر خلکو جنریټ کړو شو دومره لوی بحران تنه نه و پاتې. پاتې په یو ځل د دومره لوی پاتې شنو ای کې دنه لږ ډېر نیوز فرق یې هغه وو چې میډیا به می اوی خدا سے سب بحرانی چودا خیال نو بحران والو چولا سر کسانو پہ زبا اور کرے بل گروپ کرے یوں نہ چھو دے سار کیا بہنوں نے پبلک دے خلاف ہوئی ورتے اس ہم پاڑے کے دے او دی کمیٹی میٹنگ کے منا سی ار کے نام سے نو دا دغن دے بہرانی بحران دے
ہم دے ترا جم بہرانی بحران تو بیا راش پتریکو تریکو بنو شریف دوائی سی لز فوج بنم تنقید کی خبل خام خامخ دے پ عدالت کی دا سر د دوی تعلقات ل ادارو سر خنو شبا شریف لرا تک سر با هغه کی څه بدلون راشي کنه زړه په زړه بی
دا به اوس وخت خای نمبر یک دم وینا چې نه خلکو دا خیال او آن دا خیال چې شهبا شریف دې سره اتفاق دی نو اصل دې سخت دی سره اتفاق نه لري خلکو به دا خبره کوله اوس څومره وا او اوس دغه چې را مخامخ شو نو بیا غي مخالف چې عمران خان دی هم خپل توپ مخ نو شریف ته او عدالت هم داسې لګیا دی نه به یو بل په ذریعه اخوا دفاع نه اوس شهبا شریف خواته ناست اوس شهبا شریف بیا له خلکو به دي هغه ته به بله لار نه وي چې هغه هم اومه قصې سخت کون دغسي ځکه چې یو خو لاره دا ده هغه سره چې هغه سخت کون بالکل نرم شي او نواز شریف ډیناونس کړي چې هغه نه ده ممکنه په هېڅ صورت نه ده ممکنه هغې سره به د هغه سیاسي عزت بالکل ختم شي د شهبا شریف هم مصیل مضبوط شي نه هغه نه شي کولی نو که ریاست په هغه دغه ساتي نو هلته نه به نو ما دا خیال دی چې انیشیل هفته نیمه کې به موږ ته کلیئر شي خو چانسز دا دی چې مسلم لیگ خپل عمر کلک اپوزیشن اخلي ساتي څنګه چې ساتلی تر څه بوري او کېدی شي نور هم سخت
شي. اخري پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې په 2013 کال کې انتخابات کېږي او پنجاب کې خو بهرحال نواز شریف په یو لحاظ باندې ډېر مقبول هم دی په خلکو کې شهرت هم لري او اوس شهبا شریف صدارت ترلاسه کوي نو د ده په اقتدار کې یعنی د ده په صدارت کې به ممکنه وي چې هغه ووټونه چې نواز شریف یا هغه سیټونه چې نواز شریف ګټلی شو هغه به شهبا شریف هم پر ځای وساتي خلک به ځان ته دومره را دغه کړي
سیاست کمپین نواز شریف کئی کیا نماز خیال دے ووٹنگ شہباز شریف یا عبد الشریف یا عبد الشریف بھگوانی تو فرق نہ پروگی مسلم بخبل ولاڈی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے رپورټونه وایي په کراچۍ کې د یو چینی وګړي وژنه په ممکنه ډول د کومې کاروباري تنازع په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د پیښې تحقیقات کوونکي د دې رپورټونو تایید یا تردید نه دی کړی. نور حال درته منور شاه وړاندې کوي.
د رپورټونو تر مخه په کراچۍ کې د وژل شوي چینی وګړي چین ژو د کیس تحقیقات اخیری مرحلو ته رسیدلی دي. نوموړی د فروری په څلورمه د کراچۍ په نیلم کالونۍ کې وژل شوی و چیرته چې زیاتره مالدار خلک اوسیږي. پاکستانی رسنۍ وایي په لټون کې په دې قضیه کې د ککړو کسانو معلومولو ته نږدې شوي دي او ظاهرا دا پیښه د کاروباري تنازع له وجې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د مالي درغلۍ په نتیجه کې یو تن له کمپنۍ وستل شوی و او داسې ښکاري چې د دې قتل تر شا هغه تن لاس لري. د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې تر اوسه څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. ځینې رسنۍ وایي د مال وړونکي راوړونکي یا شپینګ کمپنۍ د یو کارکوونکي زوی څو ورځې مخکې په مشکوکو حالاتو کې لا درک شوی و او اوس د امنیتي ادارو لخوا د چینی وګړي د وژنې په شک کې د دغه ځوان د نیولو رپورټونه دي. یا د کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري له منسوبې سره تعلق نه لري. چین ژو د زمزمه پارک سره نږدې په رڼا ورځ هغه وخت وژل شو چې د غرمې د ډوډۍ لپاره له دفتره بهر وتلی و او بیا یې سبزي او میوه اخیستله چې نامعلومه وسلوالو پې ډزې وکړې. له نوموړي سره یو بل چینی ملګری هم و خو هغه بچ شوی دی. البته په دې پیښه کې یو بل لاروی پاکستاني تن هم جوبل شوی و. د سند صوبې د پولیسو مشر د دې پیښې د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې مشر راجا عمر خطاب ټاکلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
د هغې نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کابل سیمه کورمه جنسی یوسف لاله هغه کس ته چې خپل ځان یې د ولس خدمت ته سپارلی دی. نوموړي په پاړه چنار کې و یتیم خانه بلډ بانک یا د وینې زیرمتونه او سکول جوړ کړی دی. هغه هر ورځ د مازورانو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره همکاري کوي. مجید بابر د یوسف لاله پاړه رپورت جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د ولسی خدمتګارۍ په لړ کې که یو خوا په نړیواله کچه د مدر ټریسا، بیل ګیټس، وارن بفیت تر څنګ یو شمیر نور نمونه د ذکر وړ دي، نو بلخوا په پاکستان کې د عبدالستار ایدی او باچا خان نمونه هم روښانه دي. که څه هم اوس عبدالستار ایدی او باچا خان نشته، خو د کورمې د پاړه چنار اوسیدونکی درې شپېته کلن یوسف لالا هغه کس دی چې وایي ولسی خدمتګاري ورته ذهني سکون او اطمینان ورکوي.
الحمدلله شکر دی مو سر نن تقریبا 6300 عمر مده دا 1973 نظم ده دا خدمت کوم مو خپل کور ودانو سه مو کوم ده ناغه تقریبا مو سره مله پیوغه کی و دي سره سره مو سره غا و سپوري غا په دي خدمت کې شانه بچانه مو سره دې زیات خدمت کوي. سیمو کور ودانې په نوم باندې مته څنګه ده نسیم یوسف ویل پیر ټرست مو الحمدلله ایتم خاني مو مته سیوا کوي مکړی دې څنګه ځ ټیم ورک سره مته هغه کوم هغه کې مو سره و سره الحمدلله 78 بچی لکه مده سره سره دي هغه ځری تعلیم دي دوی ته مله سمو تعلیم ورکو.
په پړجنار کې د یوسف لالا په یتیم خانه کې د 13 کالونه میشته اتلس کلن حسنین حیدر وای چې په 2001 کال کې کلپلار د کینسر د ناروغۍ نه مړ شو، نو هیڅ اثرای نه و. خو بیا یوسف لالا د یتیم خانې ته راوستو او دغلته تعلیم ترلاسه کوي.
د یتیم خانې ته مونږ د لالا یوسف چې کوم دی دین مصیبه سره خدمت شروع کړل او دلته سبق هم رانی ویل او مونږ ته داسې مینا راکړل که څنګه یو پلار یو خپل زوی ته مینا ورکوي داسې مونږ وساتلو دی. د یتیم خانې کې مونږ سره تقریبا لس کم سل ماشومان نور پاتې کیږي چې هغوی کې ډېر واړه واړه هم
په پاړه چنار کې خبریال جاوید افضل نه مې وپوښتل چې په کورم کې د یوسف لالا پاړه ولسی تاثر څه دی.
یوسف لالا ډېر خدمت کوي په پاړه چنار کې. بیل د پاړه چنار نه هغه د کورمې ګوډ ګوډ کې خدمات چانه پټ نه دی. دیو جنا خلک هغوی ته ایدی نوم ورکړی دی چې ایدی پاړه چنار. قبایلی سیمو
اول بلډ بینک دی هغه کړی چې هغه اوس ډېر غټ لیول ته راغلی دی.
یوسف لالا وایي چې د هغه پیغام انسانیت دی.
روسا اول انسان شه بیا مخته روسا مسلمان کیږي که څه کیږي هغه یې تو خپل امر دی.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
پاکستانی ڈان ورځپاڼې په سعودي عرب کې د روستو پوځي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي سعودي شهزاده محمد بن سلمان توانېدلې چې د هغه هیواد با نفوذه حلقې یوې څنډې ته او د خپلې خوښې اصلاحات معرفي کړي. د لیکنې مهم ټکي هارون بادشاہ دروروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په 2015 کال کې د سعودي بادشاہ عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي. دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري. د دې ترڅنګ ریاض خپل بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې. لیکنه کاږي د سعودي د دې نوو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شهزاده محمد بن سلمان لاس دی. نوموړي وکول شول په ډېر سرعت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کی. محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې. له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې یې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول. د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل په ورځ د سعودي پوځ لوړپوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول. له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول. د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدله کړي. هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري. خو لیکنه وایي له دریو کلونو تېرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي. لیکنه زیاتوي د سعودي شهزاده سلمان باید دا خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکولی شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا پاکستان د کرکټ بورډ تر څارنې لاندې ترسره کیدونکي ټورنمنټ پاکستان سپر لیگ کې نن یوازې اول لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلاډیټرز ترمنځ کیږي. دا لوبه په پېښور له وخت سره سم د شپې په 9 بجې شروع کیږي. نور تفصیل له اسرار علی مومن په رپورټ کې اورو چې د پی ایس ایل په سندره شروع کیږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن یوه لوبه ترسره کیږي چې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ به وي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې تر اوسه 2-2 لوبې کړې او یوه یې ګټلې ده. په دې ټورنمنټ کې کراچی کینګز 3 لوبې کړې او 3 وړې ګټلې او په 6 پوینټونو سره په لومړي نمبر ده. په دویم نمبر ملتان سلطانز لوبډله ده. د لوبډلې په 3 میچونو کې 2 ګټلې او 4 پوینټونه لري. کوټا ګلیډیټر په 2 پوینټونو سره په دریم نمبر ده. همدارنګه په خبر زلمی لوبډله چې 2 میچونه یې بللي او یوازې یو میچ یې ګټلې 2 پوینټونو سره په 4 نمبر ده. اسلام آباد یونایټیډ 2 پوینټونو سره په 5 نمبر ده او تر ټولو په اخیری نمبر د لاهور کلندرز لوبډله ده چې په ټول ټورنمنټ کې یو میچ هم نه دی ګټلې. د پاکستان په سپر لیگ کې بعد 4 میچونه ترسره کیږي چې د فروری له 22 څخه په دوبۍ کې پیل شوي او اخیری یا فائنل میچ په د مارچ په 15 په کراچۍ کې لوبیږي. پاکستان کرکټ بورډ پی سیل ټورنمنټ په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شو پاکستان سپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پېښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلی وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي.
خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر 3:30 بجې شوې. لن خبرونه له اسرار العالم مومن نور.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې ته ویل چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان خپل دفتر پرانیستلی شي. اوربند به ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوالو له تور لیستونو لرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته ولکیږي. اشرف غنی ویل حتی دې ته اهمه ماده ده چې د افغانستان پر اساسي قانونو بیا کتنه وشي. د کرم ایجنسی خلکو په پیښور کې خپل روزنې احتجاجي ناسته پای ته رسولې. د دوی احتجاج یې ځکه ختم کړ چې له پولیټیکل انتظامي او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړې چې غوښتنې یې منل شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن کې جلسې ته په وینا کې ویل چې له ده سره ناسم چلند روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د ده پر ضد د عدالت وروستۍ پریکړې سمې نه دي. خبراسال کې راځي. پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړ. د افغانستان د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې د اوروزګان کندهار په لویا لاره وسلوالو طالبانو ډېر مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي. د اوروزګان د ولي ویاند نن وویل یاد مسافر تېره ورځ ناوخته د اوروزګان کندهار لارې په اردو بلاغ سیمه کې له موټرو ښکته کړل شوي دي. د روسو بنوچارو وزیر وایي چې هیواد به یې د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د ده په خبره د ترګرو خطر ته ماتې ورکړل شي. له اروپ دغه څرګندونې نن کړي. د پاکستان سپر لیګ په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوټک ګلیډیټر ترمنځ په دوبۍ کې میچ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. اوس به درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام نه خپني وړاندې کوي. را سره اوسه
د مشال ترانا لاندې.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کابل کې د کابل بهیر دویمه غونډه نن سوي ده او په دې کې د افغان ولسمشر غږ کړی چې طالبان به طالبان د خبرو اترو میز ته راسي او د دې ترڅنګ ویلي چې طالبان به د یو سیاسي قوت په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي دي. دا داسې وړاندیزونه دي چې د کابل د طالبانو په اړه د پخواني دریځ څخه مختلف دي. دا دریز بدل ولې سو په دې اړه د مشال توران لاندې بحث دی او پر دې موضوع به له خپل د سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمي او د پاکستان د فوج پخوانی چارواکي برګیډیر سید نذیر سره خبرې کوو او دواړه میلمانه را سره د ټلیفون په لاین دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسئ برګیډیر صاحب. ستاسو او حکمت اعظمي صاحب ستاسو د دواړو په اجازه کې داسې وکړو. اول به د اشرف غنی څنن پرانستې غونډې ته وینا کوله. د هغه به واورو چې په هغه کې کم وړاندیزونه وسوالو طالبانو ته کړی دي. ستاسو اجازه ده. مننه. راځئ چې اشرف غنی ته غوښتو چې هغه څه وایي.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیباتو نیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوه، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندیزو نو لیستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي. دریم، د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او کډوالو راستنېدلو لپاره انتظامات وشي. څلورم، د ټولو اتباعو په تیره د پخلا کیدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي. پنځم، د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ لپاره پروګرامونه پلي شي او په ملي پروګرامونو کې کډوالو او پخوانیو جنګیالو ته ځای ورکړل شي. د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي. په تیره دا چې ډیپلوماتیک او مالی ملاتړ په ترلاسه کولو د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او له لستونو څخه له سولې سره د یو ځای کیدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي.
او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن پرانستي غونډه ته وینا کوله، اوم په دې اساس بریګیډیر سیب تاسو ته براسم، زه که تاسو اجازه یې حکمت اعظم سیب تورزم به تاسو ته راسم. حکمت اعظم سیب، سوال دا دی چې د ولسمشر اشرف غنی دغه وینا د طالبان سره د سولې د خبرو اترو په اړه باندې په خوا مجاورې دلی دي، خو تاسو ته په دې کې ډیر توپیر نشکاري چې د پخوا په مقابل کې د افغان حکومت د طالبانو په وړاندې په دریس کې ډیر بدلون راغلی دی؟
ډیر مننه کاکر صاحب. یو ځل بیا زه فکر کوم د رئیس جمهور اشرف غنی خبرو ته چې نن ما واورېدلې دی کې یو شی ډیر مهم وو چې مثلا طالبان ټول شته بدون د کم قید او شرط څخه تاسو ته وران کوم، چون چې په همیشه په اصول مذاکراتو کې د طالبانو او د افغان دولت هر مشکل دا وو چې شرطونه به د دواړو خواو څخه راتلل. افغان دولت به لومړی شرط دای شو دی چې د کلش طالبان سولې ته راځي نو باید د خوا څخه پری کنډیشنز یا مخکې شرطونه نه وینو. دا دولت شرط ده، د افغان دولت شرط. نو طالبانو په جواب کې ویل چې کته شرط د خپل یو پری کنډیشن دی، یعنی د مخکې یو شرط دی چې تیرځ دی راته. نو کله چې سولې کې دوه اړخ سره مذاکرات کوي نو پری کنډیشنز یا مخکې قبلي شرطونه باید وي او یو بل ته غوږ ونیولای شي او شرطونه باید راځي. نو یو دا ډیر مهم و چې دولت ویل چې بدون د کم پری کنډیشنز نه د قبلي شرط نه بغیر دا کوي. یو دا دی، دوم دا دی چې د طالبانو ته د یو سیاسي حزب وړاندیز کول دي او د دې بندیان خوش کول دي. او دا په دغه سیده کې راځي چې مثلا د حزب ګلبدین حکمتیار سره چې کوم سوله سوي ده نو د هغې ماډل راخیستل دي او طالبانو ته ښودل دي چې دغه ماډل باندې تاسو هم کار کو، تاسو به هم پام دې لاره مخکې ځو. مګر لومړی تقریبا غیر مستقیم یو بیرته یو پیش شرط ته چې هغه سیسفایر یا اوربند دی د دواړو دغه مابین باندې، یو په غیر مستقیم افغان دولت هم ته امادګي شوډلې ده چې د طالبانو پر وړاندې باندې موږ بیا هم عملیات نکو، چون چې همیشه یو څه دا چې کله به د سیسفایر خبره تل اوربند خبره بدلل نو دولت په ډیر کوشش دا کوي چې طالبان جنگ بس کی، مگر په عین وخت کې به خپل د طالبانو پر وړاندې باندې نظامی عملیات کول. مگر سوال دا دی چې آیا طالبان د یو سیاسي هیز په شکل باندې په افغانستان کې پاتې کېدلای شي؟
همدغه تاسو ته برازم دغه حکمت اعظم سیب، چون کې دا بحث پراخ دی او تاسو اول ډيري مهمه نکتې راپورته کې که تاسو اجازه وي همدغه پښتنې ته بزبیا راسم کزو تاسو په اجازه بریګیډیر سیب ته ورسم. سامن بریګیډیر سیب، حکمت اعظم سیب تاسو اوریدې هغه ځینې مهمه نکته راپورته کې د پاکستان چې طالبان سره د یو تعلق ساتلو په حواله باندې کله منی کله نه منی کله ور باندې تور ویار څه دی، خو په افغانستان کې چې د امن د تراتک په حواله د پاکستان کم وړاندیز وی یا کومه تا پالیسی ده د ولسمشر اشرف غنی سره تاسو دا نن کم تجویزونه ولیدل دا د پاکستان د افغانستان په اړه کومه پالیسی ده، په هغه کې څومره هغه په اصطلاح فټ راځي یا د هغه کې څومره ځای نیسي؟ هغه
تر سو پوری چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو نو په دغه شرط کې خو پاکستان وړاندې نه وایي چې افغان لیډ افغان اون پیس پروسس چې کوم دی هغه ته مونږه پوره پوره حصہ وو ته په دغه په مثبت نظر ته ګورو او په هغه کې خپل برخه هم اچو. دا خو د پاکستان یو سټیټډ ټاکل شوې پالیسي ده. دویم طرف ته چې د اشرف غنی صاحب کوم بیان راغلی دی په هغه کې یو سیز دی چې مرکزی کردار دی او په هغه کې د طالبانو ډیر لوی مطلب دی چې خنډ هغوی ته د افغان حکومت سره د خبرو اترو یا د امن لار ټاکلو دی هغه د امریکې موجودګي ده. دا هغې باره کې اشرف غنی صاحب په خپل د کلو بیان کې څه نه دي ویلي. نو هغه یو ډېر لوی سټیک هولډر دی او د پاکستان دپاره هم د طالبانو میز ته راوستګ په هغې کې چې کوم د اشرف غنی صاحب ویلي دي دغه کوشش کول او چې دغه دا ډېره مهمه او مضبوطه خبره کړې ده چې وړاندې خبرې به پرېږدو چې څه په تیر شو او باقي روزګار تیر په تیر باقي روزګار. دا یو داسې خبره ده چې پاکستان دپاره واقعي ده چې د یو جوړښت خبره ده. بل طرف ته د طالبانو دپاره یو نوي شروعات کېدل دغه طرف هم اشاره کوي او دریم طرف ته دا د تور عمل نه یا د تور لیستونو نه ایستلو ته دغه ته هم اشاره کوي. نو که دا یو نوی پالیسی په نوی بنیادونو باندې کې خودل غواړي او هغه کې پاکستان ته په دغه نوی اړخ کې خپل حصہ چولو ته دعوت ورکوي نو زم چې دا خبره خوشاین ده. خو دا معلومی کې داسې چې پاکستان کې هم د دوی وفدونه راغلي دي
دا دې باندې بزر بریګیډیر صاحب او دې ته به ما ویزر اعظم تاسو زکه مداخله وکم تاسو دواړه بلج معافی را تکوي بخښنه غواړم ځکه چې بحث کې دا ټول سوالونه ما په ذهن کې نیولې په خپل ترتیب ورته راځم که تاسو اجازه یې زه به حکمت اعظمي صاحب ته یو ځل ورسم. حکمت اعظمي صاحب سوال یو دا هم دی کنه چې آیا ولې ولسمشر اشرف غنی په خپل پالیسی کې دومره تغیر راوستلی چې تر ډیره حده طالبانو ته نرمه ګوښه یا نوې ماډل کتر سل فیصد نه خو تر ډیره حده پورې د دوی ډیره اندیشنې یا ډیره خبرې په کې پر ځای کې وجه څه ده ولې به دا ولې د نتیجې ته ورسېد ستاسو په خیال؟
زه فکر کوم چې تر ټولو مهم دغه د افغانستان افغان مشرانو همیشه کوشش کړی دی چې سولی مذاکرات باید طالبانو سره یو نو دغه ته ورسیږي نتیجې ته ورسیږي او دا د رئیس جمهور غنی د رئیس جمهور شو په 2014 کې نو دا تر ټولو ټاپ اجنډا وه. زه فکر کوم چې بیا وروسته دا یو څه تر شا شو په هغه کې مراد مشکل دا و چې مثلا یو څه پاکستان دغه کېږي متهم کېږي امریکا متهم کېږي چې دغه اختر منصور ووژي دغه نه مخکې د ملا عمر مرګ افشا سو نو هغه څه ارته چې وسوله ته کابل دلسر ده کوي رسول څخه بیا وروسته ولیدل سول چې ډېر زیات اکټران راتلل نوي لوبغاړي راتلل په دې لوبه کې روسیا او ایران چې هغوی طالبان سره ده کوي نو د هغې ته په کتو باندې دا یو فکتور دی چې رئیس جمهور غني بیرته د کابل پروسس شروع سوله چې باید دا د کابل پر خوا څخه ولاړ شي. او دوم دا دی چې زه فکر کوم په کابل کې او په دې سیمه کې داسې یو نظریه جوړیږي چې هغه په دې ګمان کوي چې پاکستان تر بل هر وخت تر ډېر زیات فشار لاندې دی او تر حقیقي فشار لاندې دی. پخوا به داسې ویل کېدل چې امریکا پر پاکستان باندې فشار راولي خو هغه داسې مول به و چې بیرته به ریورسبل و بیرته به شاته تک کوي چې نن یې ایټ پر بند کوي کومک نظامي کومک او مالی کومک بند کوي نو دا امریکا په دغه کې وه په وس کې و چې بیرته دغه کې یو دا او اوس داسې شان لیدل کېږي چې هغه پاکستان تر حقیقي تهدید لاندې دی یا تر فشار لاندې دی او بلکې نه یوازې د امریکا د طرف څخه بلکې د دوی پخواني قوي ملګري یا د کچین او یا سعودي افغانستان دوی هم د افغانستان پر کاز باندې راکینو. زه فکر کوم رئیس کابل دا درکړی دی چې وخت ډیر مناسب دی او دغه موقع څخه په استفاده افغانستان کې طالبانو سره نتیجې ته ورسېږي دا به ډېر بهتر وي.
حکمت اعظمي صاحب مننه ډېر. بریګیډیر صاحب حکمت اعظمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه او بهرحال دا یو فکر عمومي کېږي چې ممکن ده چې هم دغه یو وجه وي چې پاکستان امریکې په تعلقاتو کې اوس یو ډېر فیصله کن کیسې په مخ ته راځي او د دې خواته لکه تاسو مخکې یادونو کې تګ راتګ د امریکا او د پاکستان د نن سبا چې کوم تګ راتګ د دې مشرانو لوړ پوړو چارواکو د پردې ته خبرې اترې دي د دې عکس یا ریفلیکشن نن د اشرف غنی لخوا ځخه په اعلان شوی دغه اعلان کې چرته ښکاري یعنی دا سبب دی یو 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 اړخدام دی
یقیني دی چې کم تګ راتګ شوی دی په هغه کې ډېرې خبرې وړاندې شوې دي او لکه څنګه چې د امریکې د فوجونو مشر هوټل ویلي دي چې جنرال هوټل چیرې پاکستان سګاګون اخیستی دي چې هغه تمنګا په خنه نظر باندې ګورو لیکن نور هم ضرورت ته بل طرف ته چې کوم الاسراغلی و هغه خو مغه پاکستان باندې فشار لیکن به هم لکه څنګه په افغانستان ته دوی پټلنو پاکستان ته هم پټ راغلی دي مطلب دا دی چې په پټه سرای دینه د کیمرو نه بهر یاد خبريالو د رسیدونو وړاندې پټ او دوی سره سګوتی خپلو کې یو بل سره نیولې دي او دغه غوتو اشاري چې کوم دي نن د اشرف غنی صاحب په خطاب کې وړاندې راغلل زه دغه ته اشاره کوم او دغه خبره زه دا ګڼم چې او ټرمپ چې څه ویلي دي چې موږ طالبانو سره دوی سره خبرې نه کوو نو کېدې شي چې ټرمپ ځان لا یو قسم لا د خبرې نه درست کې د خپل جواز نه جوړي بلکې دغه جواز یې کېدې شي اشرف غنی ته غوښ کې ویلي وي چې ته دا پر تا ګوکا او ته لا خبره وړاندې کا نو معلومی کې دا سي چې د پاکستان افغانستان او د امریکې ترمنځ دا کم ټرایانګل چې کوم دی په دې کې د دوباره خبرو شروع کېدلو د پاره کافی انډیا کا یاد هغه د پاره سلاري چاري جوړيږي او بل زتا هم ګڼما چې د جنگ مخالفت په خټه کې ټولو کړي د کاغه پاکستان د کاغه طالبان د کاغه د افغان وینه حکومت کې ځینې خلک دي چې هغه هم کړي دي او بل طرف ته د خټي نور ملکونه چین او روس هم نغواړي نو مطلب چې د ټرمپ سیب دغه د جنگ خبره چې کومه ده دغه کافی غدا پوری په بین الاقوامی سطح نه دا وړاندې کړی شوی هغه پذیرایی نه دا شوی بلکې دامن د خبرې شوی دا نو دامن د پاره دوه لارې دي یو دغه د چې د افغانستان نه شروع کیږي او بل دا د چې د ګوانډي ملکونو نه شروع کیږي.
صحیح بریګیډیر صاحب ډیر مننه او ستاسو د دواړو په اجازه به زه انتظار خادم صاحب په کابل کې وي او د سیاسي چارو پوه دی د هغه سره مرکه کړې ده او که ستاسو اجازه یې هغه لبه ورسو لاغه هم دا پوښتنه کړې ده چې یعنی دا فرق د اشرف غنی چې کوم اوس ولسمشر اعلان کړی دی د په دې تګلاره کې دا فرق د پخوا څخه ولې مختلف دی نو ستاسو په اجازه به لږ ودی انتظار خادم صاحب ته ورسو.
کله چې ولسمشر غنی خبرې کولې پاره کې د پخوا په تله باندې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېدا علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حد پورې دارنګ زیتو زه ورته خوشبینه ما متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو او حداقل د افغانستان د کانټیکس سره برابر نه وي. مثلا کومنګ د دې خبر راوخلو کله چې پارلمان ته کولی چې په ځلیر څلور مېشتې په طالبان سره تراشي کني موږ په وړاندې باندې د پرو کو هغه وخت دا خبرې ډیره دغه د منطق مالګه په کډیره نه و ولیکله چې وسته خبرې زاور ما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غنی د افغانستان د صلح او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دوه مختلفې اصلاحات دي دا د راتګ لپاره یو چارسو وګورکړ. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولسته یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دي په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولسته او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. ګرم د سیمې د هېوادونو هغه ناسم استراتیجي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپل ځای ونیو او دریم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه د رسم مبهمه او مبهمه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود.
دا انتظار خادم صاحب حکمت اعظمی صاحب تاسو بہرحال واورید خو تاسو پر طالبانو باندې پر رابطو کې به یې تحقیقونه مم کړی دی او سره پر دې حالاتوم ډېر نظر ساتي په دې سول خبرو باندې ملک کوي تحقیق کوي آیا د ولسمشر اشرف غنی له خوا کوم ماډل اوس د خبرو اترو دغه سوي دی ممکنه بهرحال د طالبانو به وروسته یو نظر راځي خو آیا د طالبانو ممکنه توګه باندې داغو د پاره به دا خبرې د منلو وړ وي یعنی څه ممکنه د داغو نظر راځي
زه خو
د هغې په نمایندګۍ خبرې نشم کولای زه وایم ستاسو ستاسو د دوی هغه مخکې چې کوم تریزونه دي هغه تاسو لیدلی دي مقصد مدا او ستاسو بیسې څېړنکار راته وایي چې څومره ممکنه ده چې هغه څه ووایي
زه فکر کوم چې طالبان هم تر یو نوه فشار لاندې دي نه د پاکستان تر فشار لاندې نه شایم بلکې په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي د خپل طالبان هم تر زیات اندازې پورې تر فشار لاندې ساتلي داعش یو ډېر قوي خطر دی دوی ته او همدارنګه مثلا د ګروپ ساتل جاري ساتل او جنگ ساتل دا هم یو قیمتي جنگ دی او ډېر نه یوازې مالی اړخ لري بلکې ځاني اړخ هم لري چې ډېر زیات افغانان تکیږي مګر په دې کې باید وکتل شي چې وګورئ د دغه کابل کانفرنس مخکې تور چې مخکې دی یو لیک واستوي په پرانستې لیک او امریکا خلکو ته واستوي او د امریکا د دې اسرائیل د طالبان اسرائیل د چې موږ مذاکرات کوو یوازې د امریکا سره کوو او د طالبانو استدلال دا دی چې په دې خاطر د امریکا سره موږ مذاکرات کوو چې کابل دولت د رئیس جمهور غنی اداره د دې وخت نه لري چې یو صلح تفاهم دغه کې ورسی چې بیا د امپلیمنت کې کړه امریکا دغه نوی دا یو وخت دی دوه مخه دا دی چې طالبان دا د دې په جواب کې کوي چې افغان دولت همیشه یا تر ډیر کله پورې افغان طالبانو ته د پاکستان د غلامانو یا اپاپریټس ټو شو ته د هغوی خطاب کوي او وایي چې موږ د طالبانو سره سوله نه کوو د پاکستان سره سوله کوو چې د هغوی د طالبانو پر نمایندګي موږ سره سوله وکړو نو دا یو نوی ریاکشن دی دا چې اوس طالبانو ته مستقیم ونول شوی زه فکر نه کوم چې دوی دې ډیر مثبت جواب وایي چې کوم چې د سیاسي حزب نه دغه دا چې ډیر نه وایي وړاندې نه ده یا پیشنهاد دی و طالبان ته زه فکر کوم چې طالبان یو د سیاسي ګروپ په شکل باندې دوی کانات سروایو دوی نشي کولای چې په کابل کې د مین سټریم پالیټکس یا کوم سیاسي چریانه چې هغه سروایو کولای شي دا هغه څخه کامیاب ووځي طالبان کې تاسو وګورئ ډېر نظامی ګروپ ته نسبت دی ته چې سیاسي
څنګه ډاله ده
تاسو وګورئ ک بل یو ډېر او بل یو شی دی ک تاسو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سوله د طالبانو سره مقایسه کوي ګلبدین حکمتیار هیڅ خپل څومره د مشکلات سره مخامخ دی نو زه فکر کوم چې طالبان به تر دې د لا ډیر زیاتو مشکلات سره مخ شي یو دا بل دا دی چې د دې راتلونکي بچي وي زه فکر کوم دا دغه دوه ډیر زیات مهم نکتې دي چې طالبان به فکر کوم ترې وندازي پوری دغه کې
مننه حکمت اعظمی صاحب بریگیډیر صاحب پاکستان او د امریکا تعلقات بهرحال هم د افغانستان له وجې هم دغې کچې ته را رسېدلی دي داسې کوم ودي او ځینې بندیزونه لګېدلي دي پاکستان تر فشار لاندې راولي د اشرف غنی لخوا ولسمشر اشرف غنی لخوا ځخه یو خوا ته طالبانو ته دغه ماډل ورکول خپل پاکستان له دې ځخه څنګه د یو اپورچونټي یا د موقع په توګه باندې ګټه پورته کولای شي چې د امریکای سره تعلقات ښه شي
تر څو پورې چې د پاکستان تعلق ته نو واقعي د کتافي چې ویلي چې فشار کې دی او دغه د فشار د وجې نه ځینې اقدامات هم اخلي لیکن امریکا هغه ته پوره اقدامات نه وایي او نو د امریکای چې کومه پالیسی راغلې ده او په هغه باندې منوان سو داسې عمل هم په مضبوطه سطح نه دی شروع شوی نو معلومی کې داسې چې دواړه پاکستان او امریکا د امریکای چې کومه پالیسی ده هغه کې پاکستان ته لږ غونټه کې په انګریزه کې چې توي کنفیوژن راوستي دي کله وته دا غوی د سنټ نا یا کله د سنټ کام نه ټلیفون راشي چې تاسو څه کوي خ کوي او تاسو سره اقدامات مونږ منو. او بل طرف ته دمکی هم راځي د سټیټ ډپارټمنټ یا د ټرمپ سیب د طرفه نو پاکستانی په دغه جنجال کې ساتلې دي چې فشار کې هم ساتي او بار ته تلو ته یا نه به لارې ټاکلو ته هم نه پرېږدي. په دې چې امریکې ته هم
ستاسو په خیال باندې په داسې حال کې نو په داسې حال کې برګر صاحب بخښه زه منځ کې مداخله وکړم. دغه د محمد اشرف غنی صاحب چې کوم دغه د اوس ماډل دی دا پاکستان لپاره یو اپرچونیټي ده چې له دې څخه په یو شکل نه شکل کې که ګټه اخلي نو واخلي چې هلته له واشنګټن سره تعلقات ښه شي.
یقیني خبره ده چې پاکستان د افغانستان په امن کې چې څومره خپل حصہ چولی شي دا غي کوشش خو کوي، لیکن دغه حصہ یې اوس دومره مضبوطه نه ده یادرانه نه ده لکه څومره چې وړاندې و چې په طالبانو باندې کوم داغوی اثر وو. اوس په دې کې روسیا چین یاد دین علاوه ایران هم علاقه ملکونه چې کوم دي هغه هم پکې خپل ډیپلوماسي هم پکې لري او څنګه سوازن پکې هم لري. نو ضروري ده چې پاکستان به په دغه چې څو په دې پالیسۍ کې مخ پر تک کوي نو هغه به د طالبانو نه هم څو دغه خلیف سلام مشوره بل طرف ته به چین او روس نه او ایران سره هم په دې دغه کوي په دې چې پاکستان علاقه یې غلطه زیاته ترجیح ورکوي په نسبت د یو داسې حل چې هغه جوړخ نه مومي. او درېمه خبره دا هم ده چې پاکستان په دې وخت کې د دې فشار نه د وتلو لپاره هلې ځلې کوي او دغه هلو ځلو کې کېدای شي پاکستان دې پالیسۍ ته زه وایم چې ښه به ورته ووایو چېرې به ورته غلط نه وایي چې یاره اشرف غني څه ویلي دي او دغه طرفه چې د طالبانو د طرفه به د دې ریسپانس راځي چې او بیا به هغه پاکستان تول کوي چې آیا د طالبانو د طرفه کوم خبره راغلې ده او اشرف غني کومه خبره کړې نو کېدی چې د هغې کې منځ کې پاکستان څه خپل کردار ادا کړي.
بریګیډیر صاحب ډېره مننه تاسو د طالبانو ذکر وکړي او حکمت اعظمي صاحب هم په هغه ولو کې ممکنه توګه باندې قرار طالبان خو بل یو ریئکشن ورکوي رد عمل ورکوي خو له کارپوهانو سره انتظار خادم زه هم د پوښتنو کې چې ممکنه توګه باندې طالبان څه رد عمل ورکولای شي.
کله چې موږ د سولې خبره مطرح کوو د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د پاکستان د حکومت نړیوالو ټولنې ترمنځ خاص کر امریکایي په راس کې دا دواړه اړخونه سره مطرح کیږي. طالبان باید په دې باندې پوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سړي سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریځ د نورو عامو انسانانو په اصله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضحه کړې ده سره دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریځ لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې، ولې نور باید طالبان پوه شي چې په دغه معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې تغییر راتګ د لپاره لومړی ځل د ولسمشر دا خبره اورم په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په حیث باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ د لپاره یا د اطلاعي خبرو د لپاره لاره هواروي.
او انتظار خادم او ما غوښ یو یو پښتنه بلم له تاسو کوم خګړی ته مو که تو وخت کم دی. برګیډیر سید نظر سیب تاسو ډیره ډیره مننه، حکمت اعظم سیب تاسو مننه، نو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخستنو. تاسو په اجازه به د بحث پای ته ورسو. ډیره مهرباني شروز ورته غواړم او له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخم شه
خوب وسلم